د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوه بل پښتو خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي له افغان سیاسي او پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی او د پاکستان لوی درستیز هم په پام کې ده چې نن کابل ته لاړ شي. په دې اړه به هڅه وکړو چې له تازه معلوماتو مو خبر کړو. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو، خو لومړی به محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په سر کې مهم سرخطونه. د پاکستان پوځي مقامات وایي د هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن پنځشنبه د یو ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان ته لاړ شي. د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې تیر شپه نامعلوم وسلوالو نه کس وژلې دي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. پوره خبرونه. د پاکستان پوځي مقامات وایي د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن د یو ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره به له یو شمیر حکومتي چارواکو سره وګوري. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي دفتر چارواکو د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې جنرال راحیل شریف به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له اجرایوي مشر عبدالله د افغانستان د دفاع وزیر او همداراز له جکپوړو امنیتي مقاماتو سره هم وګوري او په دوړخیزو اړیکو سربیره به ورسره په وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو او د سیمې پر عمومي وضعیت خبري وکړي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته دا د پاکستانی پوځ د مشر لومړی سفر دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسیدلې چې له زغمه وتلې ده. بریډ جنرال جوزف اندرسن تیر ماښام له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې 6.15 زیات شوي دي. د جنرال اندرسن په وینا افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې د اوږدې مودې لپاره په دې شمیر تلفات وزغمي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید په جګړه کې د ټپي شوو سرتیرو د درملنې لپاره پوځي روغتیایي خدمات پراخ کړي. د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې تیر شپه نامعلومو وسلوالو نه کس وژلې چې تر اوسه د وژل شوو هویت نه دی معلوم. د زورمت ولسوال کپیتان اخلاص ازادي راډیو ته وویل دغه نه تنه د زورمت په بیلابیلو سیمو کې په مرموز ډول وژل شوي دي. نوموړی وایي د وژل شوو کسانو جسدونه به زورمت ولسوالۍ ته راټول کړي او په دې برخه کې به پلټنې وکړي. د زورمت ولسوال د وژنې د طالبانو کار بولي خو وسوالو طالبانو تر اوسه په دې حکله څه نه دي ویلي. له بلې خوا په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د وژل شوو کسانو سره وسلوالو لیکونه هم غورځولي خو تر اوسه د دغو لیکونو جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د خوست چارواکو په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. دوی په حکومت او نړیوالو مرستندوی ټولنو غږ وکړ چې د دغو کډوالو سره د سوان او خوراکي موادو او همدارنګه د درملو په برخه کې مرستي وکړي. د خوست د ولایت ویاند مبارز دران مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې چیرې د دغو کډوالو ته په وخت مرستي ونه رسیږي د ژمي د سړې هوا له امله به له ناروغیو او نورو ګڼو ستونزو سره مخ شي. د وزیرستان څخه راغلي کډوال اوس د دې ولایت د ګلان کمپ په ګډون د خوست په یو شمېر نورو سیمو کې ژوند کوي او د چارواکو په وینا د کډوالو د راتګ لړۍ اوس هم دوام لري. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 500 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 1.5 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومانه 12 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسین له لارې خپل هیواد د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ خلاص کړي. ښاغلی شریف دا خبرې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړې. نواز شریف وویل چې د ګوزن پر ضد به د واکسین د کمپاین مشري په خپله وکړي. نوموړي په کابینه کې هم د پولیو د له منځه وړلو د یوې کمیټې اعلام وکړ. په دې کمیټه کې د پاکستان د روغتیا، دفاع او کورنیو چارو وزیران شامل دي. پاکستان د نړۍ له هغو درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ شته. په روان کال کې په دې هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ 215 پیښې ثبت شوې دي. دا په تیرو 14 کلونو کې د دې ناروغۍ د نویو پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمو کې د ګوزن پر واکسین بندیز لګولی او د واکسین پر کارکوونکو بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د هغه ډیموکرات ګوند د کانګرس په منځمهالي انتخاباتو کې ډیره ماتې وخوړه. اوباما وویل د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنگتن څخه غواړي خپل کارونه تمام کړي. اوباما وویل دی وایي زه له نوي کانګرس سره کار کولو ته لیوال یم تر څو راتلونکي دوه کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي. زه دې ته ژمن یم او غواړم دا یقیني کړم چې طرحو ته به چې هغه د ډیموکراتانو دي که د جمهوري غوښتونکو په بڼه نه ګورم، بلکې دې ته به اهمیت ورکوم چې آیا هغه د امریکا د خلکو لپاره اغېزمنې دي. اوباما دغه راز له ایران سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په اړه هم محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. جمهوري غوښتونکو چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت درلود، د نومبر د 14 نیټې په انتخاباتو کې د سنا د اکثریت چوکۍ هم خپلې کړې. د سپینې ماڼۍ لپاره به چې کله د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې نوی کانګرس په جنوري کې په کار پیل کوي، مشکله وي چې پر دغو دوه مسلو کار مخته یوسي. خو اوباما وویل چې دی به د کانګرس مشرانو ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر وړاندې د جګړې په اړه معلومات ورکوي او له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یوه احتمالي موافقه ښایي په راتلونکو دریو یا څلورو اونیو کې څرګنده شي. د حماس سخت دریځ ډلې په بیت المقدس کې د موټری برید مسولیت پر غاړه اخیستی. په دې برید کې یو کس وژل شوی. پرون یو عرب موټر چلوونکي د اسرایلو د سرحدي ساتونکو پر یوې ډلې خپل چټک موټر ور وڅرخوه او وروسته له یوې اوسپنیزې ډنډې سره له موټر ښکته شه او پر خلکو یې برید وکړ. نوموړي یو اسرایلي ساتونکی وواژه او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. برید کوونکی هم د اسرایلي پوځ په ډزو ټپي شه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری دا یو تروریستي برید ګڼلی او غندلی دی.
We condemn the terrorist attack in Jerusalem this morning.
دای وی موږ په بیت المقدس کې د تیر ورځې حمله چې یو موټر شلوونکی په قصدي توګه پر پلی لارویانو باندې موټر ور وست او یو تن یې وژغندو. په اقصی جومات شوی تاوتریخوالی هم د اندېښنې وړ دی. سپېڅلي ځایونه باید د شخړو سرچینه ونه اوسي او ټولې خواوې باید قاطع ګامونه واخلي څو وضعیت آرام شي. دغه برید په هغه سیمه کې شوی چې دوه اونۍ مخکې یو فلسطینی په ورته حمله کې خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼې سیخ کړی و چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي وو. پرونۍ حمله وروسته له هغې وشوه چې د اسرایلو پولیسو د بیت المقدس په زاړه ښار کې سپېڅلي لانجمن ځای ته نږدې هغه په لسګونو فلسطینیان تیت او پرک کړل چې د پولیسو پر لور یې ډبرې او پټاقې ورولې. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راسکه خبرونه بیا هم غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د ناتو لوی درستیز په افغانستان او بخې د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې دی او د پاکستان د پوز لوی درستیز هم نن کابل ته ځي. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې وایي اسلام آباد افغانستان د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري. په افغانستان کې د جګړو د پایته رسېدو او د سولې او امنیت ټینګېدو لپاره د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ خلکو هم پرون خپل غږ اوچت کړ. په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څومره پانګونه شوې ده؟
هغه ارقام چې زموږ د ادارې سره ثبت دي هغه تقریبا تر 12 میلیارد پورې رسېږي ډالر.
په دې اړه به د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خپرو. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا له یو مسؤل څخه نور معلومات واورئ. ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لو خارونو کې د اف ام په 1.5 چپ هم اوریدل شي. څو شپې مخکې مو خبر ترلاسه کړ چې د ناتو عمومي منشي له افغان سیاسي او پوځي مشرانو سره د خبرو لپاره کابل ته تللی دی. دغه راز په پام کې ده چې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم نن په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال اسدالله لودین را سره د ټلیفون په لیکه ده. لودین صاحب راته وایي چې د ناتو عمومي منشي له چا سره خبرې کړې دي او پر کومو موضوعاتو غږېدلی، او آیا د پاکستان د پوز لوی درسیز کابل ته راغلی کنه؟
ډېره مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د ناتو عمومي منشي جنس ستولتنبرګ نن افغانستان ته راغلی. د ناتو د مطبوعاتو یو اعلامیه وایي چې ستولتنبرګ به په دغه سفر کې له ولسمشر اشرف غني احمدزي او د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره نن ملاقات وکړي. که څه هم په دې خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې افغان چارواکو سره به خبرو تمرکز تر ډیره په څه مسایلو وي، خو یو شی پکې ویل شوی چې په دې سفر کې به د بحث ډیر تمرکز د ناتو په هغه ماموریت وي چې د 2015 کال په پیل کې د افغان ځواکونو نه دوی حمایوي ملاتړ پیلوي. نو د اعلامیه کې یو شی یادونه شوی چې د بحث ډیر تمرکز به د ناتو په نوي ماموریت وي چې هغه د افغان ځواکونو حمایوي ملاتړ دی چې د 2015 کال په پیل کې یعنی نګدې دوا میاشتې وروسته پیلېږي. دغه راز به د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمپل سره، د ناتو ملکی استازي مورد سیوخم سره وګوري. دغه راز به د افغان امنیتي ځواکونو ځینو پوځي اډو ته ورشي او هلته به د افغان ځواکونو د ورتیاو ستاینه وکړي. دغه راز ویل شوی چې د ناتو عمومي منشي به د ناتو لغړو هیوادونو د غړو هیوادونو له ځواکونو سره چې په افغانستان کې خدمت کړي لغوي سره به ګوري، او د هم په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دغو د لسکلونو خدماتو ستاینه به کوي. هغه کسان چې د ناتو د اتوشت ملکونو کوم خدمات چې په افغانستان کې شوي د هغوی ستاینه به کوي او د هغوی له قربانیانو نه به مننه کوي. دغه راز ټاکل شوی د ناتو عمومي منشي نن د ورځې په ترڅ کې د ولسمشر اشرف غني سره په یو غټ خبري کانفرنس کې هم برخه واخلي، او دغه کانفرنس په افغانستان د بین ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه هم خبريږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ناتو پخوانی عمومي منشي راسموسن هم څو ځله افغانستان ته راغلی وو، او له نږدې د افغان ځواکونو ورتیا لیدلې وه، او ویلي وو چې د افغان ځواکونو د کومو ورتیا چې په تېرو څو کلونو کې ترلاسه کړې وه دا د پام وړ دی. یو شی باید ووایم چې جنس ستولتنبرګ چې له ورځې د ناتو د عمومي منشي په توګه ټاکل شوی دا افغانستان ته لومړنی رسمي سفر دی.
بله لودین صاحب، د ناتو د نوي عمومي منشي د سفر په اړه مو ویل، او پاکستاني چارواکو ویلي چې نن د دې هیواد لوی درستیز هم د افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. په دې اړه څه نه دی ویل شوی چې آیا دایره رسیدلې ده او کنه؟
موږ چې د دفاع وزارت له چارواکو سره تر اوسه خبرې کړې دي، تر اوسه راحل شریف کابل ته نه دی را رسیدلی. ټاکل شوی له غرمې مخکې راحل شریف کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه د راحل شریف او افغان چارواکو د ملاقاتونو د بحث وړ موضوع په اړه څه نه دی ویل شوی چې په څه مسایلو به سره خبرې کوي، اما له دې وړاندې هم داسې یو سیستم دی چې کله د افغانستان لوی درستیز د ایساف له قواوو سره یو ځای په پاکستان کې د لوی درستیز سره غونډه کوي، او بیا څو میاشتې وروسته داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف راځي دلته د افغان سیال سره ګوري، او دلته د ایساف له قمندانانو سره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اړوندو امنیتي مسایلو خبرې کیږي. څو میاشتې وړاندې هم چې د پاکستان لوی درستیز راحل شریف افغانستان ته راغلی و، هلته له تروریزم سره د مبارزې په ګډه همکاري دغه راز د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي ستونزو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کومې مشترکې ګټې په هغو مسایلو باندې خبرې کړې. نو ټاکل شوی چې د نننۍ سفر هم د راحل شریف تر ډیره په د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ګډو امنیتي موضوعاتو راوځرخیږي چې د دفاع وزارت په انګړ کې باندې ملاقاتونه تر ډیره ترسره کړي.
اسد الله الدین، له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و موږ دل چې د ناتو نوې عمومي منشي کابل ته تللی دی او په پام کې ده چې د پاکستان د پوز لوی درسیز هم کابل ته لاړ شي. دغه پوځي چارواکي په داسې حال کې کابل ته ځي چې د نوي میلادي کال پای ته رسېدو ته هم لږ وخت پاتې دی، یعنی د نوي 2014 کال تر پایه. په پام کې ده چې له افغانستان نه ټول نړیوال ځواکونه ووځي، خو امریکایي پوځي چارواکو په وروستیو کې ویلي چې امریکایي قومندانان له افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې د ځن په اړه غور کوي. د باراک اوباما د ادارې د پلان له مخې د 2014 کال تر پای تر ختمېدو وروسته 9800 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي او د 2014 میلادي کال تر پایه به ټول ځواکونه له دې هیواده ووځي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ویلي چې د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو له امله له کابل سره د واشنگتن امنیتي تړون وځندید، او دغه راز چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه پوښتنه شته چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به د امنیت ساتلو لپاره چمتو وي که نه، او له بلې خوا د امریکا د متحدینو په ترمنځ هم تر اوسه په دې اړه شک شته چې آیا دوی به لازم تیاری لري چې ځواکونه په 2015 کال کې د نوي ماموریت لپاره پرېږدي. د ناتو په مشرۍ نوی ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او دغه راز هغوی ته د سلا مشورې ورکول او پر ملاتړ سرخی. د پینتاګون یو چارواکی د فرانس پرس خبری آژانس د خپل نوم نه خودلو په شرط ویلی دی چې د ځواکونو د پېستلو کې زند یو انتخاب دی، خو تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې د افغانستان د جګړې د پرمختګونو په اړه یو راپور خپور کړ. په دغه راپور کې په د پاکستان د ورانکارو اعمالو یادونه هم شوې ده، خو د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر احضار کړ او هغه ته د پینتاګون د دې راپور په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې د افغانستان په ناکراریو کې د پاکستان د رول او ونډې پر موضوع څرخي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د افغانستان د جګړې او پسې مکرې تروریستي فعالیتونو په اړه ویل شوي. هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې تروریستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د امریکا د دفاع وزارت دا راپور چې کانګرس ته استول شوی پاکستان سخت په غوسه کړی دی. نور جزئیات د اجمل ان پر راپور کې اوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور د پرمختګ راپور چې د امریکا د دفاع وزارت چمتو کړی پر بی بنسټه ادعا ولاړ دی. د پینټاګون په دې رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته استولې په پاکستان کې د هغو تروریستانو د پناه ځایونو یادونه شوې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې له امریکا سره په هغه مسلو کې د دې هیواد همکارۍ ته اشاره شوې چې د دواړو په ګډو ګټو پورې تړلې. په بیان کې ویل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعاوی چې پاکستان په خپل خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي او د افغانستان او هندوستان خلاف د فشار د وی وسیلې په توګه کاروي بې بنسټه دي. بیان وایي چې په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا پیغام په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ته ورسوه. د امریکا د دفاع د وزارت په دې رپورت کې ټینګار شوی چې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د خوندي ځالو موجودیت د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترنګلتیا یو سبب دی. که څه هم پاکستانی چارواکي دا نه مني، خو د امریکا د دفاع وزارت په رپورت سربیره د سیمې یو شمېر سیړونکو او د حالاتو څارونکو هم ورته باور لري او وایي پاکستان د هغو افراطي ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوره هڅه نه ده کړې چې د دې هیواد په خاوره کې پټن ځایونه جوړ کړي. افغان سیړونکو وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په خپلواک توګه عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پانتون استاد نصرالله ستانکزی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې دلایل داسې تشریح کوي.
د پاکستان ستراتیژي د افغانستان لپاره ډېره مشخصه ده. پاکستانیان په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د دوی ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي، او بل په اقتصادي لحاظ په کابل کې باید داسې حکومت وي چې هغه په سیمه ییز لحاظ د پاکستان عوامل ومني. د هند سره باید دښمن وي، د مرکزی آسیا د وصل سړک وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت په رپورت کې همدارنګه ویل شوي چې د ایران سپای پاسداران هم طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي. د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د ایران د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې ده. تهران په دې هیواد کې شاوخوا 1 میلیارد ډالر پانګونه کړې او هڅه کوي چې په افغان حکومت کې خپل نفوذ وساتي او شیعه ډلې نور هم تقویه کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د نوي راپور په اړه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې په افغانستان، عراق او سوریه کې د ایران د همکارۍ جلبولو په مقصد تهران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصتونه برابر کړي دي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
یو شمیر نړیوال ورځپاڼو د افغانستان پر ځینو نور موضوعاتو هم لیکنې خبرې کړي. جان خال کوزی ورته کتنه کړې ده.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پوځ یو ستر غونډ په افغانستان کې له 14 کلونو وروسته خپل عملیات ختم کړل تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي په افغانستان کې ډیره د امریکا د پوز لسم نمبر غارنی غوند د سې شنبې پر ورځ خپل عملیات ختم کړل او دا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړې ختمولو یو بل نه خانه ده. په همداسې حالت کې امریکایي قومندانان دا مسله سیړي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به کافي منابع ولري او کنه. واشنگتن پوز یې توی د امریکایي ځواکونو د لسم غوند زیات شمیر عسکرو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 15 دورې خدمت کړی او 4 دورې د افغانستان په ختیځو غرنیو خطرناکو سیمو کې عملیات کړي. دا عسکر به د نیویارک ایالت فورت ډرم اډې ته ستانه شي. ورځپاڼه لیکي لسم غرنی غوند د 2001 کال منی کې د امریکایي ځواکونو لومړنۍ ستره خطه وه چې افغانستان ته رسېدلې وه او د امریکا له خاص ځواک سره د طالبانو د رژیم په ړنګولو کې مرسته کړې وه. د دې غونډ 1000 عسکر په افغانستان کې وژل شوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د پاکستاني ژورنالیست او لیکوال احمد رشید یوه مقاله خپره کړې چې سرلیک یې د هند او پاکستان سیالۍ د تروریزم ضد ستراتیژۍ ته تاوان رسوي. په مضمون کې د پاکستان او هند په پوله ځانوژن کې حمله ته چې د احمد رشید په وینا 6 کسان پکې وژل شوی اشاره شوی. لیکوال د غراس په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د روانو پوځي عملیاتو یادونه کړې او لیکي یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان ادعا کوي چې د پاکستان د پوز په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې په ګډون افغان او پاکستانی طالبانو ته چې په افغانستان کې جنگيږي تاوان نه دی رسیدلی. احمد رشید فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکي که څه هم چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد جګړه دوام لري، په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې هر اړخیزه پالیسي نشته. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان سرحدي پوسټه چې د یکشنبه په ورځ پکې چاودنه وشوه د هند له پولې څخه 1500 متره لرې ده. د مضمون لیکوال لیکي په تیرو شپږونو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر تاوتریخوالی نور هم زیات شوی. احمد رشید په مضمون کې زیاتوي له نیکه مرغه چې د هند او پاکستان په پوله وروستۍ تروریستي حمله کې د هند لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. که چیرې هندیان په دې حمله کې وژل شوي وای نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به سمدستي د توغندیو اشتل پیل شوي وای. د مضمون لیکوال د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي تر هغه چې پاکستان له افغانستان او یا امریکا سره په اړیکو کې له هند سره دښمنۍ د خپل بهرنۍ پالیسۍ اساس ګڼي، اسلام آباد به د تروریزم ضد پراخه ستراتیژي جوړ نه کړی شي.
نړیوال ورځپاڼو ته مو په پاکستان او هند کې د تروریستي حملو د ګواښونو په اړه واورېدل. د پاکستاني طالبانو هغه بېله شوې ډله چې په وروستیو کې په لاهور ښار ته نږدې په واګه کې د خونړۍ برید مسؤلیت په غاړه اخیستی ګواښ کړی دی چې د خپلو فعالیتونو لمن به هندوستان ته هم وغځوي. وروسته په دې اړه په تفصیل معلومات درکوو، خو اوس به بیا هم په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو د هڅو په موضوع کې تم شو. د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې هم خلکو د یو سولهییز لاریون له لارې په هیواد کې د جګړو د ختمېدو او سولې ثبات د ټینګېدو لپاره خپل غږ اوچت کړ. په یو سولهییز لاریون کې د مدني ټولنو فعالانو او سلګونو ځایي خلکو دغه راز په افغانستان کې د فساد د مخنیوي غوښتنه هم وکړه او له نوي حکومت ته یې وغوښتل چې د فساد جر لې وباسي. تفصیل یې د نجیب الله الخیل په راپورټ کې.
یادلاریون چې د چهارشنبه په ورځ د ارګون په ښار کې ترسره شو، ګډونوالو د جګړې او فساد پر ضد شعارونه ورکړل او د ملي یووالي حکومت څخه یې وغوښتل چې د یوې شفافې او د هر ډول فساد څخه د پاکې ادارې د جوړولو په اړه د ولسونو هیلې سرته ورسوي. لاریون کوونکو د جګړې له ښکېلو خواوو هم په کلکه وغوښتل چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل و فصل کړي. د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور لاریونوالو ته وویل چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یو ستر علت په ادارو کې شته بیعدالتۍ او پراخ اداري فساد دی چې په ټوله کې شته ستونزو او ناخوالو ته لاره هواره کړې ده.
نور افغانان له جنګ نه له نښتو نه ستړي شوي دي، له وینې پیون نه ستړي شوي دي. جنګ په ټولو خپلو اړخونو غږ کوو چې نور د افغانانو د وژنې او ځورونې لاس واخلي.
لاریون چې د ارګون ولسوالۍ د دروازې څخه پیل او د ټرافیکو تر څلور لارې پورې روانو په پای کې یو ګډ پرېکړه لیک تصویب شو چې په هغه کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه د جنګ د بس کېدو او نوي حکومت څخه د فساد د ټولو ډولونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. پریکړه لیک چې د زدرانو د ځوانانو ټولنې د مشر منصور فضلی لخوا ولوستل شو په هغه کې د سولې د عالي شورا په تیرو کارونو هم نیوکه شوې او نوي ولسمشر څخه غوښتل شوي چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو داسې ملي بنسټ رامنځته کړي چې د هغې ترکیب او جوړښت د ښکېلو خواوو د قناعت وړ وي. د پکتیکا خلک او مدني فعالان داسې مهال د سوله ییز لاریون له لارې د جګړې د بندېدو او د فساد ختمولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او ناامنۍ ډېرې شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او ټول ورځ هم د ازادي رادیو خبرونه اورید. سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې مو اوریدلای شئ. د پاکستاني طالبانو څخه هغه بیل شوی ډلې چې په دې وروستیو کې لاهور ښار ته نږدې په واګه کې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی، هندوستان کې هم د ورته بریدونو خبرداری ورکړی دی. د جمعیت الاحرار په نوم د دې ډلې ویان احسان الله احسان ویلي هندوستان د دوی له لاسرسي لرې نه دی. په دې اړه د فرانس پرس خبري اجانس د راپور مهم ټکي اجمل ان وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو څخه بیل شوی ډله وایي دوی که د سرحد پر دې غاړه بریدونه کولای شي، اخوا هندوستان ته هم د ورته بریدونو لپاره ورتلای شي. د یکشنبه په ورځ لاهور ته نږدې د واګه سرحدي سیمه کې چې کله خلک د ورځني پوځي پرېډ له نندارې څخه د بیرته ستنېدو په حال کې وو، یو ځان وژونکي ورته نږدې چاودنه وکړه چې لږ تر لږه 55 کسان یې ووژل او تر 140 زیات نور یې ټپیان کړل. جمعیت الاحرار ډله ول هغه څو ډلو څخه وه چې د دې برید مسؤلیت یې پر غاړه واخیست. د پاکستاني طالبانو دې ډلې د سپتمبر په میاشت کې له خپل مشرتابه څخه د بیلتون اعلان وکړ. د دې ډلې ویان د احسان الله احسان د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې هندوستان به د دوی د بریدونو راتلونکی هدف وي. نوموړي د فرانسې خبري اژانس سره د خبرو پر مهال د هند صدر اعظم نریندر مودي ته خبرداری ورکړ چې هیواد یې د دوی له لاسرسي لرې نه دی. احسان الله احسان وایي که چیرې دوی د سرحد پر دې غاړه برید کولی شي، نو د سرحد پر بله غاړه هم برید کولی شي. هغه زیاته کړه چې د پولې اغاړه هم لاسرسی لري. د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې احسان الله احسان یې واربیا ټینګار وکړ چې په واګه کې برید د دوی لخوا شوی او دا ډله به ډېر زر یوه ویډیو خپره کړي چې ثابته به کړي دا برید دوی کړی. په واګه کې د دې خونړۍ چاودنې مسؤلیت پاکستان کې څو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی و. د فرانسې خبري اژانس وایي له دې داسې ښکاري چې د پاکستان د طالبانو د تحریک نوم په دې وروستیو کې ویشل شوی. وژل شوی حکیم الله مسعود ته وفاداره د پاکستاني طالبانو د ډلې ویاند عبدالله هم د دې برید پړه منلې و. ویلي و دا برید دوی د حکیم الله مسعود د غچ په توګه ترسره کړی. د جندلا په نوم یوې درېیمې ډلې له خولې یو شمېر پاکستاني تلویزیوني چینلونو یې دا خبره کړه چې د واګه برید یې خپل کار باله. خو په سپتمبر کې د پاکستان د طالبانو له تحریک بیل شوې ډلې جمعیت الاحرار دا ادعاوې بې ځایه بللې او ویلي د چاودنې تر شا د دوی لاس و. د دې ډلې ویان د احسان الله احسان تر دې مخکې رسنیو ته پاستولي ایمیل کې ویلي وو د واګه چاودنې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو د انتقام په توګه کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولي دي.
اغاجان د اورزګان ولایت د چارچینو له ولسوالۍ څخه لیک له افغان چارواکو څخه هیله کوم چې د پاکستان له لوی درس اسرائیل شریف څخه د پر کورنل د راکټي بریدونو په اړه پوښتنه وکړي. نور الله د زابل د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیک چې له اشرف غنی څخه هیله کوم چې پاکستان ته د احتجاج پر ځای د خپل پوز په نړیواله سویه سنبال کړي تر څو وکولی شي چې د شاجوی په ګډون د ټول افغانستان امنیت وساتلی شي. عبدالهادي له د هلمند د کجکي له ولسوالۍ څخه لیکي چې په ولسوالۍ کې نه مسلکي استادان شته او نه هم مسلکي ډاکټران. د پوهنې وزارت او د عامې روغتیا له وزارت څخه غواړي چې ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي. په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي سکتور په برخه کې څومره پانګونه شوې؟
اغه ارقام چې زموږ د ادارې سره ثبت دي هغه تقریبا تر 1.5 میلیارډ پورې رسیږي ډالر.
په دې اړه به د حقیقت څه دی په پروګرام کې چې د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسال یو مسؤل څخه نور معلومات واورئ. دغه راز د انصاف پلټه کې پروګرام هم له لنډو خبرونو وروسته خبرېدو ته چمتو دی. خو اوس به محمد وای سمیم ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د ناتو نوې عمومي منشي جینز سټولټنبرګ په یوه ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی دی. د ناتو له خوا په یو خبرپاڼه کې راغلی چې سټولټنبرګ به په دې سفر کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره د ناتو د نوي ماموریت د پایل په اړه خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف افغانستان ته رسیدلی اوس د خپل افغان سیال سره په کتنه بوخت دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبلا یو داسې حد ته رسیدلی چې له زغمه وتلې ده. د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې تیره شپه نامعلومو وسلوالو 9 کسه وژلي چې تر اوسه د وژل شوو هویت نه دی معلوم. د خوست چارواکو په دې ولایت کې د وزیرستاني کډوالو لپاره د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې پر راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسین د لارې خپل هیواد د پولیو یا ګوزان له ناروغۍ خلاص کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسوالې ډلې پر ضد جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. او د حماس سخت دریځ ډلې په بیت المقدس کې د موټری برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په دې برید کې یو کس وژل شوی.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
امید الله د غزنی ولایت د کندهار د اډې د پخوانی مارکیټ دکاندار دی. امید الله وايي دوه دوکانونه د غزنی ولایت د بازار په یوه 14 کلمن زتللی او د خبر شوې چې د غزنی ولایت ته دوی سره مرسته شوی پیسې رسیدلی. خود ته تر دې دمه چا دغه پیسې نه دی ورکړي.
مشکل مې دا دی چې د موږ دا خساره چې موږ ته ورسېدو دلته په دغه ساحه چې انفجار سو د موږ منطقې ډېره شدیده ضربه ولیدل. دا دوکانونه د موږ ټول مکمل تباه سو. مالونه مې ټول در بدر سو. د موږ ته تقریبا د حدود د نه مارکیټه تجارتي مارکیټونه چې هر مارکیټ 50 دوکانه 40 دوکانونه دي دلته ټول تباه او برباد سو. مالونه مې موږ هم چور سو هم مالونه د موږ هم ټول خراب سو. هیڅ شی موږ ته نه
سو. اوس څه غواړی؟
اوس موږ دا غواړو چې موږ له موږ دا ولایت له موږ د رسنیو په مخې له موږ نه اکاسي وکول. د موږ له خبره دا مقصد مقامات د موږ خبره ورسول او دا موږ ته وعده وکول. دلته رالو حیاتان رالو دلته یو ګرځېدو لس ورځې مکمل دلته د موږ له ټول نظرونه یې واخیست چې تاسو دومره ټول سنجش وکول چې تاسو دومره ضرر رسیدلی. سنجش ټول راپورونه یې جوړ کړو او موږ دا خبر سو د غزنی ولایت کې دغه د خساره له خاطره موږ ته پیسې تقریبا د 1.5 میلیون افغانۍ کومکونه راغلی ده او موږ ته تر اوسه یو اتنه چا نه دی ورکړی.
تاسو کوم ځای نه خبر شوئ چې دا مرسته درغلی؟
اتنه چې اعلانونه یې کړی او موږ هم د بعضې دغه حیاتونه چې د دوی نمبر مې اخیستې و د دوی سره مې ټلیفونونه یې تماس چې نیولې د موږ دا څو کسانه موږ بیا نمایندې وټاکل بیا د نمایندګانو ولرو دلته د والي صاحب نماینده یا هر چا چې هغو سره یې خبرې وکړ نن سبا نن سبا نن سبا زموږ دا درک دی والي ولیدل نه چا و
داسې تاسو ته ویلي دي چې څومره مرستې کېږي له هر دوکاندار سره؟
بلکه مخته د سنجش وکړ چې تاسو ته ټوله موږ تاسو سره کومک کوو د تاسو سره د کومکونه یې کېږي چې څومره ضرر ورسېدو هغو ټوله لیست ونیول پیسې کومک کوو چې هر څه ضرر ورسېد
په خپله په مشخصه توګه تاسو ته څومره زیان اوښتی دی یعنی څومره مالي زیان هم
لیدلی؟ ما ته خپله شخصي د 2 میلیونه افغانۍ داسې وچه کلک 2 میلیونه افغانۍ دی ما ته شخصي ضرر ورسېدو.
څه شی کوم مالونه یې تاسو یعنی په هغه چاودنه کې له منځه لاړ؟
د ما تقریبا د ما خو ته د 2 دوکانه مالونه یې ټول په سړک کې غوړې ټول پیمانه توسه وی وو مالونه یې ټول توسه وی وو ټوله ورځې مالونه د چاینه ټول په سړک کې لیدلی وو نه دروازې پاته وو نه شیشې پاته وو.
تاسو مخکې مو بخې اشاره وکړه چې مالونه هم چور شو دا کومو کسانو چور کړه دا مالونه؟
موږ داسې اسناد موثق اسناد هم لرو موږ په موبایلو کې د کسانو عکسونه نیولی دی چې په رنجر کې د موږ قیمه د غوړو قیمان بار شوی ده ټولې داسې سس کې.
رنجر هدف هم د کومو ځواکونو رنجر دی؟
د دغه منطقې د دغه امنیت چې د موږ موږ ته یې ویلی چې تاسو مه راځئ د دغه منطقې امنیت موږ نیولی ده.
رنجر، پولیس، اردو، ملي امنیت، کوم ارګان هم دسته؟
پولیس و هر څوک چې دلته یې دغه امنیت نیولی و هغو کسان یې د موبایلونو دوکانونه موبایلونه ټولې چور کړی ده مالونه یې ټول چور شو.
نه تاسو چې اسناد وایې تاسو اسناد یوازې همدا دي چې تاسو له خلکو اورېدلي یا څنګه؟
موږ دا د خلکو نه دي موږ د موبایلو کې ټول عکسونه د موټر د دای درنجرونو موټر عکسونه نیولی چې مو بار کړی د غوړو ټول تویږي له موټره تویږي موټر.
نو والم چې د څه سانم لیدله والم شکایت ونکړو؟
شکایتونه هغه وخت موږ ورسېدو دلته راغلو حیاتان
ده
دا خپله وویل چې والله خو نو څرنګه وکړو دلته
چاته هم شکایت ورسولو چاته
هغه حیاتانو ته هغه حیاتانو چې دلته وو هغه حیاتانو خو په هغه وخت کې هېچا د چا خبره نه اورېدل.
موږ د غزني د سلطان مارکېټ د دغه دوکاندار ستونزه د غزني د ولایت له سرپرست موسی خان اکبرزاده سره طرحه کړه.
په دې حصه کې هم شورا د وزیرانو داسې فیصله وکړه چې 15 میلیونه افغانۍ باید د استرار د کمیټې له طرف نه دي ته ځانګړي شي او وزیر صاحبانو هم د 2 ورځو یا د 1 هفتې معاش ځانګړی کړی وو او بل او اکاونټ خلاصوي چې په دې اکاونټ کې خیر خلک کومک وکړي د ارتباط یا ریاست د محترم وزیر صاحب د فایدانې په غاړه ده. تېر هفته چې ما له هغه سره رابطه وکړه تر اوسه پورې هغه پیسې دې ته لاسته نه دي ورغلي. امیدوار یو چې پیسې لاسته ورشي زر تر زره هیئت غزني ته تشریف راوړي د ټولو خلکو خسارات تثبیت شوي لیکل شوي دي. هیله مند یم چې دا هیئت چې په کابل کې تعین شوی ده او په راس کې محترم وزیر صاحب دی فایدانې تشریف لري دا پیسې دې ته زر تر زره لاسته ورشي. 2 هفته مخکې ما هم 2 ځله وزارت ته ورغلم او وزیر صاحب نه مې دې غوښتنه وکړه چې خلکو سره وعده شوی ده او خلک انتظار دي. ما ته د فیسبوک له لارې او د میسیجونو له لارې نه همیشه پوښتنه کوي چې موږ سره به څه وخت کومک کېږي. موږ همدغه کومک ته انتظار یو چې په درې برخو کې ما تاسو ته تشریح کړي چې 15 میلیونه افغانۍ د استراحت کمیټې له خوا نه ځانګړې شوي دي. نو معلومات مکمل دي.
والي صاحب بخې یو کس د انصاف په لټه کې پروګرام ته زنګ والی دا وایي چې په دې مارکیټ کې 2 دوکانونه تخریب شوي او همدا فروشي دوکانونه و. دی وایي چې موږ اعلان اورېدلی چې وزیر صاحب د فواید دامي ویلي چې 1.5 میلیونه افغانۍ راټول شوي دي او د غزنی ولایت مقام ته تسلیم شوي دي. دغه د پیسو تسلیمېدل یا د مرستو تسلیمېدل دا څه ډول بهیر دی؟ آیا د دغه کس دا سمه ده که نه؟
دا بالکل حقیقت نه لري. په دې حقله باندې هیڅ شی نه دی راغلی. حتی زه د خپل دفاترو په حساب کې چې په ورګانې محل پورې مربوط دي زمونږ 15 اصطلاح باندې تعمیرونه ټول لږ شي تر اوسه پورې ماته یو پول یو پیسه یو سنت هم نه دی راغلی. دا خلک چې دا خبره کوي فکر کوم چې نه له کومې انډیانا دا خبره سوې ده او نه بالکل حقیقت هم نه لري. هر وخت چې راشي پیسې چې تقسیمېږي یا کومک چې کېږي هم د هغه کمیټې لخوا نه کېږي. په دې کې ولایت هیڅ نوع مداخله نه لري. تنها موږ یو حکومتي مرجع وو چې تثبیت د خساراتو مو کړی ده او تثبیت د خساراتو په 2 ځله کړی ده. اول ځل کې ډېر عاجل وو په هغه کې څه غلطي شوې وه. بیا عینت مو دوباره موږ ولیدل چې په حوصله مندي سره دا خسارات تثبیت کړي چې په یو ورځ کې تاسو معلومیږي چې
څومره دوکانونه تخریب شوي وو.
دوکانونه نه بيخي تقریبا په دغه ساحه کې لس 12 مارکیټونه وو. دغه لس 12 مارکیټونه
دوی دا کوي چې 1500 دوکانونه وو همدې مارکیټونو کې. تاسو څه احصایه لرئ؟
احصایه زموږ د انجینرانو سره ست دقیق زما په یاد نه ده. دغه مارکیټونه چې په مسیر د لارې کې واقع وو د دغو ټولو د بعضو حتی دا ستونونه چې نږدې وو پساره منځوي وو شیشي خو په مجموع کې کړکۍ او دروازې په مجموع کې او د دې شاته بېلو دوکانونه مګر بعضې کورونه هم تثبیت کړي چې بعضې کورونه هم خساره منځوي دي.
ولی صاحب وبخښئ دا خبره هم زه قطع کوم. دوی یوه بله ادعا هم کوي، وایي کله چې دلته چاودنه وشوه او موږ ته حکومت وویل چې تاسو د دوکانونو امنیت به خوندي کوو، ولې وایي خپل رنجر موټرو کې دوی د موږ د دوکانونو مالونه بار کړه او وی وړه د امنیتي ځواکونو پر رنجر موټرو کې. دوی دا ادعا حقیقت لري؟ تاسو د دې موضوع نه خبري؟
فکر کوم چې هغه ډېره د هم راز او نه د غلا ورس،
یعنی وایي وروسته تر هغې وایي دا رنجر موټر براتلی او د شپې له خوا به دا دوی مالونه بارول او وړل به. دا څومره واقعیت لري؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ویلي دي بالکل به حقیقت په دیونه لري چې د ورځې له خوا نه هر څوک راغلل او سهار 15 دقیقې تم 6 بجې انفجار وسو تر ونیمو بجو پورې هر څوک خپلو دوکانونو مخې ته راغلل او زموږ امنیتي قوتونه هلته په دې غم په جامو کې د جامې په وینو باندې سرې وي. فکر نه کوم چې د یو چا جامه په وینو سره وي. هغه بیا دې ته فرصت پیدا کړي چې لاړ شي. یوه ورځ نه وه چې هلته د دې رینجر لاړ شي او د داسې یو ناروا عمل لپاره دې څوک اقدام وکړي. زه په دې سره بالکل موافق نه یم. دا خبره حقیقت نه لري او دوی خپل مالکین په اولین فرصت کې خپلو دوکانونو خپلو مارکیټونو ته راورسېدل او هلته موجود وو.
والي صاحب، د وروستیو پښتنو په توګه څومره ژمنه کوي خلکو سره چې دغه مرستې به په واقعي توګه د غزنی دغو زیانمنو خلکو ته ورسیږي؟ تاسو به په دې برخه کې څه همکاري وکړئ؟
موږ به یو ډېره غټه کمیټه چې وړه کمیټه به نوي په دې کې به خپله د مارکیټو خاوندان د دوکانونو په نمایندګي باندې د مارکیټونو په نمایندګي باندې د متنفیزونو نمایندګان به موجود وي. موږ به هېڅکله د دې کومکونو تقسیم د یوې وړې کمیټې له لارې نه ونه کړو. داسې یو کمیټه به وي چې حداقل تر 15 نفرو پورې وي. هغه ټول د دې شاهدان وي چې اصلي مالک ته او صحیح سړي ته او د هغه د زیان او د خساراتو برابر هغې ته کومک ورسېږي. په دې کې ستاسو اطمینان درکوم انشاءالله چې تل په سلو کې به شفافیت موجود وي. خو خدای دې وکړي چې دا کومکونه راشي. موږ اولو کومکونو ته منتظر وو. د کومکونو د توضیح په حق مې درته 500% اطمینان درکوم چې انشاءالله په ډېر عادلانه او په ډېر ښه توګه باندې به هغې ته رسېږي. اما مهمه دا ده چې خدای دې وکړي چې دا کومکونه د مستحقینو ته راورسېږي.
هو علي صاحب، کوره مدان ژوندی اوسې، ورځم په خیر. له تاسو څخه هیله کوم چې خپل هغه ستونزې له موږ سره شریک کړئ چې رښتینې او د کره اسنادو پر بنسټ وي. کولای شئ چې د شنبې او یک شنبې په ورځو خپل ستونزې د دغه ټلیفوني شمیرې له لارې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې
د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، په دې پروگرام کې په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا لمرستیال محمد ابراهیم شمس سره خبرې کوو. ښاغلی شمس، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړه.
مننه ډیره زیاته.
لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د ایسا اداره په 1993 کال کې له پانګونې د ملاتړ په خاطر په افغانستان کې رامنځته شوه. ستاسو 14 کلن فعالیتونه د قناعت وړ دي؟ ستاسو لپاره که څنګه؟
خا، بدون د شک نه چې کله په افغانستان کې په 2003 کال کې د ایسا اداره منځته راغله، په هغه اړتیا او ضرورتونو پر مبنا باندې چې په افغانستان کې د اساسي قانون پر مبنا باندې د نوي اقتصاد معرفي کېدل په هیواد کې، په دغه پرانا کې په افغانستان کې سرمایه گذاری نوې پایل کول په افغانستان کې د افغانستان ټول منابع ته لاسرسی پیدا کول په افغانستان کې د افغانستان اقتصاد پراختیا او پرمختګ د خصوصي سکتور په حالو ځل او د دوی په برخو کې پرمختګ په مبنا باندې اړتیا ولیدل شوه تر څو پورې په افغانستان کې داسې یوه اداره منځته راشي چې هغه وشي کوی چې دغه پروسیجرونه دغه اداری چاری باید اسانه خواته لاړ شي. نو د دې لپاره لازم ولیدل شوه چې په هغه وخت کې داسې پریکړه وشي چې یوه اداره منځته راشي. دغه اداره یوازې په افغانستان کې یا په منطقه کې یا په پرمختللو هیوادونو کې نوې نه ده، دا په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې یو داسې اداره هلته وجود لري چې هغه صلاحیتونه یو اندازه پورې مشخص په دې معنا باندې چې ډیره زیاته یې اړیکې د پانګوالو سره، د خصوصي سکتور سره، د قوانینو سره، د پروسیجرونو سره، تر څو پورې هلته اسانتیا راشي. او له مهمو دندو څخه دا چې په افغانستان کې څومره فرصت د پانګې اچونې شته هغه متعارف کړي، هم کورني پانګوالو ته او هم نړیوالو ته، چې نړیوال په دې پوه شي چې په افغانستان کې څومره ثروت موجود دی، په افغانستان کې څومره امکانات د ګټې شته چې موږ افغانستان ته راشو، موږ څنګه وشو کو چې په افغانستان کې پرمختګ وکړو، هم ګټه نړیوال پانګوالي واخلي او هم په افغانستان کې کار کیږي، دا باید د دنه ګټه واخلل شي.
په همدغه کلونو کې د پانګاچونو یا د پانګونو تعداد څومره تر رسیدلی دی او څومره سرمایه یا څومره بودیجه پې لګېدلې ده او څومره ستاسو په نظر د افغانانو د ژوند په ښه کولو کې مؤثر رول لوبولی دی؟
یعنی که چیرته موږ ورته وګورو چې په افغانستان کې تقریبا د پانګې اچونې په برخه کې کمیت له لحاظه کافي کار شوی، په دې معنا باندې چې تقریبا زمونږ شرکتونو تعداد کاغذ ونیسو د 40,000 نه پورته کیږي، چې په هغه کې کورني شرکتونه او بهرني شرکتونه دي. تقریبا تر 15% پورې نړیوال یا بهرني شرکتونه د په دې کې شمیرل کیږي چې هغوی په مختلفو برخو کې پانګه اچونه کړې ده. ګوره، باوجود د دې نه چې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې موږ تو هغه رقم باندې چې افغانستان خپلې زیرمې په کار وچ هغه باید استخراج شوی وای، هغه منابع زمونږ خپل پانګه چونه پکې شو چې افغانستان په ده باندې هغه د چدا یو زراعتي او د معدن او د زیربناو یا د هغه ثروت چې زمونږ د ځمکې لاندې پروت دی په ده باندې مشهور دی، نړیوالې په ده پیژني. لیکن باوجود د نه چې په هغه برخو کې ډیره پانګه چونه په ده معنا نه ده شوی چې مونږ باید واقعا په هغه برخه کې شوی، لیکن بیا هم د افغانستان اقتصاد، د افغانستان په اقتصادي برخه کې په ټولو سکتورونو کې پرمختګ شوی. یعنی تقریبا په دې منطقه کې کومه وګورو زمونږه زراعت برخه کې هم پانګه چونه شوی ده، څومره شوی ده بیل برخه، صنعت په برخه کې، د خدمات په برخه کې، د په بانکداري کې، په مالی برخه کې، د صحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، یعنی د ظرفیتونو په لوړوالي کې په افغانستان کې پانګه چونه په دې معنی باندې شوی ده چې په دې برخه کې اوس په دغه تیر ډیر لس کالو سره کومه مقایسه کو، یو ډیر واضح بدلون په افغانستان کې راغلی. د دې نستر غنشي پټې کې
bale د څومره بودیجې پر لګیدلې ده، څومره پیسې باندې دي په دغه ډیر لس کالو کې د پانګونې په برخه کې؟
خا د پانګې اچونې په برخه کې کومه د تعریف په دوو برخو کې، یو هغه پروژې چې هغه دولت په واسطه باندې په چې هغه د هغه زیربنای پروژې چې هغه واقعا حمایت کوون کړي د خصوصي سکتور د پروژو د پرمختګ د لپاره، چې باقي کې دولتي پانګه چونه چې سرک دی، که پول دی، که مکتب دی، که صحت دی، که کوم برخه کې، یو موضوع د خصوصي سکتور چې په دې برخه کې د څومره خپل سهم اخیستی دی، خپل څومره ونډه په دې کې کړې ده. هغه ارقام چې په ابتدایي مرحله کې زموږ د ادارې سره ثبت دي، زموږ اداره په هغه باندې چې کله یو کس دې ته زړه کوي چې راشي په مملکت کې خپل پانګه چونه ته فایل وکړي، په هغه کې خپل هغه وکړي، تقریبا تر 12 میلیارد پورې رسیږي په افغانستان کې، هغه ډالر هغه رسیږي په افغانستان کې رسیږي. لیکن دای چون هغه ابتدایي پانګه چونه ده چې دوی په خپل یو طرح ځان سره جوړ کړی چې موږ خپل پلان لرو چې موږ په دغه برخه کې به دومره پانګه چونه ده، بیا دغه نه وروسته چې کله دا پانګه چونه زیاتیږي کمیږي، نو هغه موضوعات دي چې هغه بیا ممکن پرې کې اوسه خطر او پورتوالی ولري. نو په دې رابطه باندې دومره پانګه چونه په افغانستان کې شوې ده. خواله دا ده چې افغانستان په ټول برخو کې هغه شو تاسو ته مخکې دا وکړه چې موږ په ټولو برخو کې اوس کار کړی دی.
نظارتي کارونه هم څنګه دي د شرکتونو او کمپنیو؟ کوم پروژې چې دوی مخ ته وړي د هغوی د کیفیت نه هم تاسو کله کله نظارت کوئ که څنګه؟ او په ځینو وختونو کې که دوی سرغړونې کوي تاسو څه چلند در سره کوي، څه قانوني چلند اجازه او حق تاسو لري چې ور سره وي کوي؟
په دې برخه کې ایسا اداره یو 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 حمایه کوونکی اداره ده، یو یو سپورټیو ایجنسی ده چې هغه باید کومک وکړي، حمایت وکړي، او کوشش دې ډېر زیات فوکس او توجه په ده وشي چې کوم ځایونو کې شرکتونو ته یا کوم ځایونو کې پانګه اچونې ته خنډونه واقع نو په هغه کې دوی خپل همکاري پکې زیاته کړي چې ور سره وکړي. مشخصه د نظارت په موضوع کې هر شرکت چې په افغانستان کې کار کوي د د د د قانون پرانا کې خپل چلند کې بدون د هیڅ سوال نه دوی دوی چې هر پروژه اخلي هغه پروژه د یو تدارکاتي پروسې د مخې نه تیریږي، تا مراحل کې چې هغه مربوطه اداره مربوطه وزارت د مسؤول دی چې هر پروژه ورکول کېږي هغه باید یو قانون مقررات او د یو پروسیجر له مخې نه باید ورته ورکړل شي چې په هغه پروسیجر او قانون مقررات کې د شرکت تیره تجربه، د شرکت مالی او تخنیکي امکانات، او د شرکت په کله چې دا په خپل کار پیل کوي د نظارت او د کارونو د تعقیب مسؤلیت ټول د اړوندو ادارو چې څوګرته پروژې ورکوي. دا په هغه هدف پورې غوي مربوط دی. په دې برخه کې په دې رابطه کې موږ ډیر زیات پکې مداخله نه کوو، خو کچیرته یو شرکت د خلاف د قانون کار کوي، ځکه چې ک شرکت حقوق لري په حکومت باندې چې حکومت ورته هغه ورکي، لیکن د حکومت هم د غوښتنې د شرکت نه جدي باید د قانون په پرانا کې کار وکړي، دوی بې کیفیته کارونه کوي، دوی افغانان ته باید کار ورکړي، دوی باید د حکومت مالیه او محصول چې په ده باندې راځي په خپل وخت زمان باندې دوی ورکي، دوی هیڅ نو خلاف د قانون او مقررات کې دوی باید لاسوهنه ونه کړي. نو کچیرته دا په ثابتېږي د هر مرجع لخوانه، نو بدون د شک نه د جواز تعلیق، د جواز بیرته اخستنه، د دوی نه د دوی د فعالیت درول د حکومت د مسؤلیتونو څخه دی، او په دې رابطه کې به ایسا اداره حتمی اقدام کوي. نو همدغه و چې په دې تاسو چیرته متوجه شي واسته چې په دې اخرو جلسو د کابینې کې د تیر حکومت کې دا پریکړه وشو چې یو څه وخت مخکې چې هغه شرکتونه چې فعالیت نه کوي
هغه
دې باید بند شي. نو په دې لړ کې چې موږ تقریبا ارزیابي وکړو، تقریبا نږدې 15-16 شرکتونه پر رسیدل چې هغه فعالیت نه کوي. نو ما غواړم چې موږ تقریبا په هغه اول لړ کې 3000 شرکتونه موږ د خپل لیست نه وېستل، چې دا شرکتونه په تیرو شپږو وو حتی لسو دولو کلونو پورې هم دوی فعالیت نه کوي.
دوی ډېر په کومه برخه کې فکر کوم ساختماني برخه ډېر دا شرکتونه،
یعنی هغه چون په هغه اول کلونو کې ساختمان ته توجه ډېره زیاته وه، پروژې او هغه ټول مصروفیت او هغه ټول توجه د خلکو په ساختماني برخه کې، ساختماني شرکتونو په کارو خپاره کې، لوجستیک هم په کې، ترانسپورتي هم شته، په هغه کې نورې برخې هم شته.
په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې پانګوال د خپلو داخلي یا د افغان همکارانو په دا باندې دلته خپل کارونه مخته وړي، په مستقیمه توګه باندې خپل بهرني پانګوال منظور دي، هغه کار نه کوي. دا چې هغه هم څومره تشویق کړي چې راشي په خپل باندې کارو کې، ځکه چې کېدای شي د غوي د کار کیفیت نسبتا افغانانو ته لوړ وي یا خوي، یا هغه تجربه چې لري جهاني تجربه لغونه په استفاده هغه دلته ښه کارو شي کړي نسبتا افغانانو ته، هغه هم څومره تشویق کړي چې بل اخر افغانستان ته خپل راشي او د سرمایه گذاري وکړي.
د خارجي پانګوالو د جذبولو هدف یو له مهمو اهداف څخه یو دا دی چې پانګوال چې کله افغانستان ته موږ تشویقو چې باید هغه تجربه انتقال شي، یو د پانګه د افغانستان ته راوړي، بل خپل ټکنالوژي راوړي، خپل تجهیزات او لوازم او ماشينري اندازه راوړي. بل مهمه خبره پای کې دا وي د انتقال د تجربه د افغانستان ته، نو ځکه موږ ترجیح هغه شرکتونو ته یا هغه پانګوالو ته ورکول کېږي چې په ځکه سرمایه م افغانستان ته راځي، اکوپمنت یا ماشينري او تجهیزات او لوازم م افغانستان ته راځي، دا غوي تجربه راځي. افغانستان په تیر 15 کالو کې د حکومت خلاچ مې ستراغله چې کومه تجربه په زراعت او صنعت کې افغانستان کې موجوده و، په اویو ملسیزه کې دا غینه مخکې په لاره کې لمړی اتیا ملسیزه کې، نو هغه نه تر 2002 پورې د 15 کالو خلاو چې کومه تجربه و، کوم افکار او کوم مفکوري و، کوم خلکو هغه ټول د مې نه لړل. دلته یو خلا مې ستراغله دې ډکولو دوپاره پیسې او تجهیزات هغه خو مشخص دي، معلوم دي چې افغانستان کې امکانات مالی شتري، افغانستان کې پیسې شته، تجهیزات به واخلي، لیکن تجربه وسنګ شي. نو ځکه موږ پانګوال ډیر زیات په دې باندې هڅو چې دوی په خپل راشي پانګونه ته افغانستان ته، لیکن په دې برخه کې امنیتی ملاحظات به همیش موجود ول چې موږ به کوشش وکړو چې د کمیسون د لارې نه امنیتی ارګانونو سره دا موضوع موږ شریک کړو، او دا کوم ویره او کوم خطر چې د خارجي پانګوال سره په افغانستان کې د پانګې چوندې، موږ دا کوشش همیش کړی چې دا باید او سره شریکو، ترڅو پر دا ویره چې دوی سره ده دا ویره باید نه وي.
بله، د سکل حمل یا لمړی نه پیل او ترتلې پورې رسیدلې، دا د انتخاباتو جنجال او سیاسي بحران څومره پنګونه شاته بوتله او څومره پنګونی لا افغانستان و تخدیدلې د دې بحران او کړکېچ له عمله او اوس وخت چې نوې حکومت بر تخپل کار پیل کړي تقریبا یو میاشت له کار تیریږي څومره پنګوالو زړه کړي چې بر افغانستان ته راشي
خو بدون شک نه چې کله ارقام تعداد ته وګوري په د دې 2014 کال د پایل نه تقریبا تر دې انتخاباتو میاشت پورې دا جنجالونه او کړکېچونه دا ټولو ته مشابه ګوته وو او د کې پانګیا چونی تیر بهیر ته هم صدمه رسولې و او راتلونکي لپاره هم صدمه ورسوله هغه په دې معنا باندې چې خلکو سره سوالونه پیدا شول نړیوالو سره وانانو سره چې آیا د حکومت دومره هم په دې دیار لسو کالو کې لاسته راوړنې یا مشکلات سره مخامخ شو د انتخاباتو بهیر دومره شدت سره دا ضربه ووهله حکومت یې ووهه اقتصاد یې په ضربه ووهه چې پانګوالو سره دا سوال ډیر زیات پرسی په اهمیت سره مطرح شو چې ما موږ افغانستان ته لاړ شو کلر نه شو دا چې تلیو دا اوس موږ خپل څنګه کوو نو دا غیلته چې یو څه ناسان یو څه یو اندازه پانګه د پانګې په بهیر کې سستواله راغی د خلکو په ذهنونو کې مختلف سوالونه غشول خو خوشبختانه په هر ترتیب باندې چې د نوي حکومت نظام یا د دغه په نتیجه کې چې مشخص شول رئیس جمهور رئیس اجرایی دا موضوعات مخترغل نو اوس پانګوالو سره هغه یو خطر چې په ذهنونو کې و چې افغانستان کې به موږ څنګه به وشو کوی چې شو یو خپل تیره پنګونه کغه بهرنیان دي کغه افغانان دي نو هغه سوال سره حل دی لیکن اوس هم یو څه ناسه انتظار دوی سره شته چې د وړاندې اقدامات په حکومت څنګه پر مخ بیایي دغه اراده موجوده ده په نظام کې په حکومت کې د پورته رئیس جمهور نه چې د حکومت ژمنې کړي دغه یو میاشت کړنې چې په ملي برخه کې او په بین المللي برخه کې چې ارزیابي کیږي دا ښه ارزیابي کیږي نو په همدغه نتیجه به چې انشاءالله که چېرته موږ وشو کوی چې په همدغې قوي ارادې سره پر مخ لاړ شو نو زه فکر کوم چې زیاته پانګه واچونه په افغانستان کې جذب شي مهمه خبره دا ده چې په افغانستان څومره خپل مالي امکانات لري هغه نړۍ ته ټوله مشخص ده څومره دلته په افغانستان کې زیربناوي طبي زیربناوي دي هغه هم مشخص دي یو شی چې هغه ته سوال دی هغه د حکومت اراده ده یو شی چې هغه ورته منتظر دي هغه د حکومت دغه قدم کې خودو ته منتظر دي چې حکومت په کوم دریز باندې پر مخ ځي چې
امنیت سره څومره غوي
بدون شک نه ګوره دغه لوی پروژې ټول په هغه مناطقو کې دي چې هغه زمونږ غریز مناطق دي هغه سیمې دي چې په هغه کې هلته بدون شک نه تر څو پورې چې د امنیت موضوع تر څو پورې چې د فساد سره موضوع او تر څو پورې چې د واضحه تګلارې په دغو باندې کار ونه شي تر هغه حده پورې مهمه خبره ده چې په امنیت په برخه کې هم نړیوال او پانګوال په دغه پوهیږي چې افغانستان حکومت سره څومره صلاحیت ده کوم حده پورې دوی کوي شي چې هغه واقعا هغوی په اصطلاح باندې بولد سټپس چې هغه باید واخیستل شي نو زه فکر کوم هغه حده پورې چې امکانات حکومت سره دي او اراده حکومت سره موجود ده چې په هغه باندې واقعا دغه تمثيل وشي نو زه فکر کوم چې ان شاء الله دغه کومه برخه کې د نړیوالو پانګوالو دغه تیر دوري نجمنی شي دي او څه پورې متزلزله پاتې دي خپل تصمیمونه قاطی کړی نه دي په دې برخه باندې دوی پر مخ راشي ځکه په منطقه کې چې کوم فرصت دلته موجود دی دا بدون شک نه ګوره مونږه ستونزې ډېرې زیاتې دي لیکن دلته فرصت موجود دی دغه منطقه مهمه ده دغه سرمایه دلته دغه ثروت مهم دی دوی ته لاسرسی د نړیوالو پانګوالو د رقابت په نتیجه کې به دوی غوړ شي د یو بل نه مخکې شي په افغانستان کې راشي پانګه اچونه وکړي او له دغه موقعیت څخه چې دوی ته لاسرسی هرې خوا ته که چېرته مونږ د آسیایي هیوادونو هرې برخې ته وایو افغانستان نه لاسرسی دې برخو ته اسانه ده نو ځکه دوی به کوشش زیات کوي چې دغه
ملی په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې د پنګونې د برخې مرستیال محمد ابراهیم شمس کور ودان ژوندی اوسئ چې د حقیقت سره په دې پروګرام کې له موږ سره
ډېره مننه ستاسو د راتګ
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
زخم شکار دیوار